کاغ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندسته.
د سوریې د حلب ښار کې موقتی اوربند نافذ شوی، خو مخالفین په ټوله سوریه کې اوربند غواړي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ستر بل بدلون، او امریکا او متحدینو ته د ایران نوی خبرداری.
قدرمن اوریدونکو، نن پنج شنبه ده، د 1415 نوي کال د ساور د میاشتې شپاړسمه ده چې د 2014 کال د می د میاشتې پنځمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب لرو، او زموږ خبریال عزیز الله پوپل د سناتور زلمی زابولی سره د امنیتي ګواښونو په هکله یوه مرکه کړې ده. اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته واورېدې.
السلام علیکم. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو یو قمندان جنرال حسین سلامی وایي که چیرته امریکا او یا ملګري هیوادونه د ایران اسلامي جمهوریت ته ګواښ وکړي، هغوی به د هرمز تنګی وتړي. جنرال سلامی په ملي تلویزیون کې دا هم ویلي دي چې امریکا باید د وروستیو تاریخي واقعیتونو نه عبرت واخلي. د ښاغلي سلامی اشاره د امریکا هغو لسو ماڼوګانو ته وه چې د همدې کال د جنوري په میاشت کې هغه وخت ونیول شول چې د ایران اوبو ته ننوتې وه. جنرال سلامی دا نه دي ویلي چې د کومو ګواښونو پر اساس به هغوی د هرمز په تنګي کې د امریکا او متحدینو پر مخ یې لاره بندوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای هم د همدې تېرې دوشنبې په ورځ د فارس په خلیج کې د امریکا په فعالیتونو سخت انتقاد کړی وه. د نړۍ د تیلو سوداګري چې د بهر له لارې ترسره کیږي، درېیمه برخه یې د همدې تنګي نه تیریږي. په همدې حال کې په بحرین کې د امریکا د بحري ځواکونو ویان خورزابت ریک چرنټرز وایي چې امریکایي ماڼوګان د نړیوالو قوانینو او د بحري معیارونو پر اساس فعالیت کوي. د ترکی واکمن ګوند پلان لري چې د صدر اعظم احمد داوودغلو پر ځای بل کس دغه مقام ته وټاکي. مبصرین په دې باور دي چې دغه کار ښایي په ترکیه کې نامعلوم سیاسي وضعیت پیدا کړي. د څو ونۍ را په دې خوا د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او ښاغلي اوغلو ترمنځ جنجالونه او بحثونه کېدل، خو پرون یې تقریبا یو نیم ساعت ملاقات درلود. د عدالت او پرمختګ د ګوند 15 چارواکو د رویټرز خبري اجنس ته دا خبر تایید کړی دی چې د صدر اعظم احمد داوودغلو پر ځای به بل څوک د مقام ته وټاکل شي. جمهور رئیس اردوان غواړي چې د اوسنی پارلماني نظام پر ځای ریاستي نظام جوړ کړي چې جمهور رئیس پکې زیات واک ولري، خو ښاغلي اوغلو د دې پلان سره چندانې علاقمندي نه درلوده. د هغه په تک سره به د ښاغلي اردوان لپاره نور هم اسانه شي چې اساسي قانون بدل کړي او د جمهوري ریاست مقام ته واک ورکړي. د اوهایو د ایالت والی او د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید جان کیسک هم د خپل انتخاباتي مبارزې نه تیر شو، او په دې سره د ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ یوازینی کاندید پاتې شو. پرون د ګوند دویم مخکښ کاندید سناتور ټیټ کروز هم د انډیانا ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې د ماته خوړلو نه وروسته د خپل کاندیدۍ نه تیر شوی و. د ریپورت تفصیل د شافی سردار ناوري.
د اوهایو د ایالت والی جان کیسک د خپلو پلویانو څخه مننه وکړه. تر دې دمه د هغه سره ولاړ و. هغه په خپلو انتخاباتي مبارزو کې یوازې د 153 استازو بلاتړ وګټه، او یوازې په خپل ایالت اوهایو کې مقدماتي انتخابات وګټل. جان کیسک او سناتور ټیټ کروز زیاتې هلې ځلې وکړې چې د ګوند مخکښ کاندید ډونالډ پرې نږدي چې دومره زیات استازي وګټي چې د ګوند د وروستي کاندید ټاکل کېدو ته نږدې سي، خو د هغوی هڅې عبث ولې. سره له دې چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید پرون د انډیانا ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې د برنی سندر په مقابل کې ماته وخوړله، خو هغې دومره زیات استازي ګټلي چې شاید د ګوند وروستۍ کاندیده به وټاکل سي، او د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ سره به د نومبر په میاشت کې په عمومي انتخاباتو کې سیالي وکړي. ترامپ او کلینټن په یو بل سخت انتقادونه کړي دي او دواړو یې ادعا کړې ده چې د جمهوری ریاست انتخابات به ګټي. خو د نظر د معلومولو یوه تازه سروې ښیي که چیرې همدا نن په متحده ایالاتو کې عمومي انتخابات وسي، د ډیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن به د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ ته غټه او په زیات توپیر ماته ورکړي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه وریا. د استرالیا یو اوسیدونکی پراکاش چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې لپاره یې جنګیالي استخدام کول، د عراق په شمال کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. د استرالیا حکومت وایي چې ښایي پراکاش د جنګیالیو په استخدام کولو کې تر ټولو لوړ مقام درلود او په وژل کېدو سره به یې داعش ونشي کړی چې نور جنګیالي استخدام کړي. د استرالیا لوی څارنوال جورج برانډس وایي امریکا ورته ویلي وه چې پراکاش تېره اونۍ د عراق د موسل په ښار کې په هوایي برید کې وژل شوی. په هغه دا ګمان هم کېږي چې دننه په استرالیا کې یې د بریدونو پلانونه جوړ کړي وه او خلک یې دې ته هڅول چې په انفرادي ډول بریدونه وکړي. د افغانستان حکومت بیا د پاکستان په ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د ارګ د ویان مرستیال د وخان مینپال د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو او امنیتي چارو د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونه رد کړلې چې ویلي دي پاکستان په خپل هیواد کې دننه د طالبانو په خلاف پوځي اقدام نشي کوي.
د سرتاج عزیز له خبرو څخه دا څرګندېږي چې پاکستان ټول وخت د مخې پالیسي پر مخ وړي ده. د څلور اړخیز کمیسیون له لارې دوی خپل ژمنه کړې و شي دا چې په وړاندې باندې به نظامي اقدام کړي شي، د سولې له مذاکراتو څخه وځي او جګړې ته دوام ورکړي. اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د څلور اړخیز کمیسیون د تعهداتو پر اساس باندې پاکستان اقدام وکړي.
او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو او روسیې په منځګړتوب د سوری حکومتي ځواکونو او یاغیانو د حلب په ښار کې په اوربان موافقه وکړه. په دغه ښار کې په دې تیرو څو اونیو کې جګړو زور اخیستی وو او لږ تر لږه 280 عام خلک پکې وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د حلب د ښار په شاوخوا کې موقتي اوربان په محلي وخت پرون شپه نافذ شو. په همدې حال کې د سوری حکومت ویلي دي چې په اوربان عمل کوي، خو وایي چې دا اوربان یوازې د 8 ساعتونو لپاره دی. بل پلو بیا د سوری د حکومت وسلوالو مخالفینو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې موقتی اوربند د حلب د ښار په شمول په ټوله سوریا کې نافذ شي او که داسې ونه شي اوربند به نتیجه ورنکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، زموږ د خبرونې رپورټ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د واکسین د څاڅکي چارواکي وایي چې په تیر فرعي کمپاین کې له ټاکل سوي هدف 15.2 میلیونو ماشومانو څخه 190,000 ماشومان د امنیتي ستونزو له امله د پولیو د واکسین له کمپاین څخه بې برخه پاتې سوي دي. نور تفصیل ایاز پرهار په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا وزارت د کتلوي مافیات د څنګه مرستيال ډاکټر ګل خان ایوب امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د پولیو د کمپاین پر مهال له واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل د اندېښنې وړ مسله ده. هغه زیاته کړه که چیرې د پولیو واکسین پر وړاندې امنیتي ستونزې په همدې ډول روانې وي، دوی به ونه توانېږي چې په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړي.
ځکه مونږ نړیوالو سره داسې ژمنه کړې وه چې مونږ به تر جون 2018 پورې د پولیو د وایرلس ګرځېدل په ټول افغانستان کې بندوو، خو مونږ دغه هدف ته داسې بریښي چې مونږ ونه شو رسېدلی. سره د دې چې په تخنیکي لحاظ باندې مونږ ډېرې هلې ځلې وکړې چې هغه تخنیکي اړخونه د دې پروګرام مونږ ډېر غښتلي کړو، خو بیا هم لکه مونږ د امنیت له وجې نه مونږ د ګواښ سره مخامخ یو او همدغه امنیت دی چې مونږ ونه شو کولی چې خپل پروګرامونه په هغه صحیح شکل سره پلي کړو.
د کتلوي مافیت مرستیال دا هم وایي په هغو سیمو کې چې ماشومان د امنیتي ستونزو له امله د پولیو واکسین څخه محروم پاتې شوي، هڅه به وکړي د دیني عالمانو او قومي مشرانو په مرسته دغو ماشومانو ته واکسین ورسوي. بل لور ته د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی له دولت څخه غواړي چې د پولیو واکسین د عامه پوهاوي لپاره دی زمینه برابر کړی ترڅو دا نایلاج ناروغي له افغانستان څخه ورکشي.
هغه لري پرتی سیمې چې د واکسینرانو د لاسرسي څخه بهر دی واکسیناسیون ټیمونه نشي کولای چې هلته لاړ شي، باید دغه لپاره حکومت ری زمينه سازي وکړي کده علماو لاره وي کده قومي مشرانو لاره وي او کده ځوانانو لاره وي. همدارنګه ما په هاوی دی وکړي خلک دې ته واده راکړي چې خپل ماشومان ته په وخت سره واکسین وکړي ترڅو په دغه علاج مرز باندې نور اخته نشي.
په ورته وخت کې د خوست ولایت یو تن قومي مشر الفشا منګل کورنوي غواړي چې په هر حال کې ماشومان ته باید د پولیو واکسین ورکړي.
ایمان دی پلرونه دا غوښتنه ده چې هر کله واکسین کورو ته ورشي په ډیره مینه محبت ماشوم ورته حاضر کی که کورو ته ورته ونرسید پلیو واکسینو مرکزونه شته مرکزونو ته دی سي چې په آینده کې خدای نه کړه د دې اولادونه فلج نشي.
د عام روغتیا وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د پولیو واکسین په ښه تطبیق او د دې پدیدې په لمنځه وړلو کې دینی عالمان او کورنۍ ښه همکاري کولی شي. د رواني سویل کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو څلور مثبتې پیښې رامنځته شوې دي چې یوه پیښه په هلمند او درې نورې په کونړ ولایت کې ثبت شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د شوزو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ لشوزو سره د زور زیاتی پر ضد د مبارزې په نیت خپل لومړی ویب سایت پرانست. د دې بنسټ غړو د سیشن بي فورس په کابل کې یوې خبري ناستې وویل د دې ویب سایت فعالیتونه به لشوزو سره د زور زیاتی په کمولو کې لویه برخه واخلي. دوی دا هم وویل کومې ښځې او نجونې چې له زور زیاتی سره مخ کیږي کولی سي چې د دغه ویب سایت له لارې خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړي. تفصیل د خان محمد سین پر پورت کې ووري.
د خزو ماشومانو د حقونو سیړنیز بنسټ وای چې د دې ویب سټ فعالیت چې د نقشې ترس په نامه یادېږي د خزو اونجونو پر وړاندې به د زور زیاتی پیښې کمې کړي. د دې بنسټ غړو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د نقشې ترس د ویب سټ د پرانستلو پر مهال وویل چې د هیواد ټولې خزې اونجونې چې انټرنیټ ته لاسرسی لري کولی شي چې خپلې ستونزې د همدغه ویب سټ له لارې له دوی سره شریکې کړي. د دغه بنسټ د جنسي زور زیاتی پر ضد د کمیټې غړي شهلا فرید د دغه ویب سټ هدفونه داسې بیان کړل.
دا ویب سایت چې د نقشې ترس په نوم یادیږي د جنسي زورونو هغه قربانیان چې له رواني پلوه د تحصیل او کار چاپیریال پرېږدي او د یوې قرباني سوي په نوم نومول کیږي، دا ویب سایت ورته یو مناسب ځای دی څو خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړي. موږ ورسره د همدې ویب له لارې مرستې کولی سو.
مرمن فرید وای په دې ورستیو کې د هیواد په ډیرو سیمو کې لخصو انجونو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوي او په کار د چ پر ضد مبارزه وشي. د خزو ماشومانو د حقونو د سیړنیز بنسټ د معلوماتو لمخه اوس مهال په ټولنه کې 93% خزو انجونو له جنسي زورونو سره مخ دي او 90% په روزنیز چاپیریال کې له ورته ستونزو سره مخ کیږي. دا بنسټ دا هم وای 80% خزی انجونی په کاری چاپیریال کې له جنسی زورونو کړیږي. ورته وخت کې د یاد بنسټ رئیس زرقا یفتلی وای چې د نقشې ترس د ویب سایت له لارې خزو انجونو ته دا روزنه هم ورکول کیږي چې څنګه له ځانه دفاع وکړي.
کله چې یو انجلۍ یا ښځه له جنسي زورونې سره مخ کیږي په رواني لحاظ زیان مومي. موږ له ځان څخه د دفاع ټولګۍ لرو چې دا ټولګۍ په آنلاین توګه ده. موږ په دې برخه کې مشاورین لرو او نجونو او ښځو ته د ځان د دفاع مشورې ورکوي. دا مشاورین په دې برخه کې ښځې او نجونې روزي.
د خزو ماشومانو د حقونو سیړنیز بنسټ وای چې له خزو سره اوږه لګول، په غږ کې نیول، غږ او شپېله ورته وهل، لارې نیول، ورته ځیر کېدل، په تلیفون او فیسبوک کې د هغوی زورول او داسې نور هغه موارد دي چې ښځې او نجونې پرې زورول کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. که څه هم چې د 1983 کال څخه را په دې خوا د زیګاریا اینې پیوند کېدل دوام لري، خو دا یوه پیچلې او خطرناکه جراحي ده. مګر د هغو کسانو چې زیګاریې پیوند سوی وي تقریبا 80% یې په 50 کالو کې مري. اوس د پنسلوانیا د ایالت د پیټسبورګ د پوهنتون په طبي مرکز کې نوې طریقې څخه کار اخیستل کیږي او د پیوندولو په وخت کې غړي ښه ژغورل کیږي چې نتیجه یې ورکړې ده. د امریکا ژغ خبریال جورج پورتیک په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
د دغه ماشین له لارې سړه مایع چې د اکسیجن په لحاظ غني وي د خوږ ځیګر ته پمپ کیږي. ډاکټر پالو فونټینس انوای:
This device is built with two different pumps, so each of these pumps will be perfusing fluid through either the portal vein or either through the hepatic artery.
دغه ماشین داسې جوړ شوی دی چې دوه بیلابیل پمپونه لري. هر یوې مایع د رګ یا د شریان له لارې ځیګر ته پمپ کوي چې دا به بیا ځیګر ته داخلیږي. د غړو د پیوند کېدو جراح پالو فونټنس چې د میک ګوان ان په انسټیټیوټ کې کار کوي وايي اکسیجن د غړي د نس ژوند تر 9 ساعتونو پورې اوږدوي. اوس د شل نه تر 40% پورې هغه ځیګرونه چې ویډیا ورکړل شوي دي ځکه ځای کېږي چې دوی د اوږدې مودې پورې کنګل شوي دي او پوره اکسیجن ورته نه و رسېدلی. ډاکټر پالو فونټنس بیا وایي
There were machines that were developed before, there were solutions that were developed before, but very few people focus on the fact that we want to go to a range of temperature that could allow us
ماشینونه په خوا هم جوړ شو د هل طریقې مخکې هم موجود وي مګر ډیرو کم خلکو په دغه واقعیت باندې ټینګار کوي چې مونږ یو سلسله حرارت غواړو چې کېدای شي مونږ ته د دې اجازه راکړي چې په غړو یا ورګانونو باندې مختلف معالجوي تجربوي موضوعات حل کړو. د فیرسبرګ په پونتون کې اساس پوهانو د هالند د ګرو ننجن د پوهنتون د طبي مرکز د همکارانو سره یو ځای څه باندې د شل کاله څېړنې نه وروسته یو ډول مصنوعي وینه کشف کړی شوله چې د اکسیجن سره یو ځای غړي یا ارګان ته ترزیق کیږي. په لابراتواري څارو باندې چې تجربې وشولې هغه سل په سلو کې کامیاب وي. ډاکټر پالو فونټنس او زیاتوي
As a transplant surgeon doing this for 25 years, I was shocked to see that I could do a liver transplant on an animal and a few hours after the operation.
د اندامونو د پیوند کولو د یو جراح په هیڅ چې دغه کار مې د 15 کال لپاره کړی د ټکان مې وخور چې کولای شم د یو څاروي زیګر پیوند کم او د عملیاتو نه 2 ساعت وروسته داسې معلومه ده چې هیڅ دا کار نه دی شوی. دغه ماشين د بخش شوی زیګر حرارت کم کو په داسې حال کې چې په هغه محلول کې اچوي چې د هوموګلوبین مالیکول پکې وي او په نس کې پوره جذبېږي. دا د عادي ماشینونو نه 8 ځلې زیات اکسیجن ورکوي. څېړونکي اوس د امریکا د خوړو او درملو د ادارې اجازه ته انتظار وباسي چې د انسان په ځیګر باندې چې اکسیجن ورکړی شوی وي طبي تجربې پیل کړي. په عین وخت کې ساینسپوهان خپل سیستم ته پراختیا ورکوي چې په دې کې د پیوند کولو ټول ډولونه او حتی د پښې لاس او بازو پیوند کول هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی مرکیته د مشرانو جرګې غړي وایي چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د اداري هیئت ته پریکړې لمخې دوی ته لارښوونه سوي چې د ځینو امنیتي ګواښونو له کبله دي تر دوهم ځل خبر پورې پارلمان ته څوک نه ورغواړي. د دواړو جرګو اداري د دواړو جرګو اداري هیئت خپل کمیسیونونو ته د یو رسمي لیک په واسطه د خبرداري ورکړی دی. د مشرانو جرګې غړي سناتور زلمی زابولي له امریکا ژغ آشنا د رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ګواښونو له کبله دوی ته ویل سوي چې تر دوهم ځلې خبرداري پورې دي پارلماني کمیسیونونو هیڅ څوک پارلمان ته نه ورغواړي. زموږ همکار عزیز الله پوپل له سناتور زلمی زابولي سره مرکه کړې او په پیل کې د دې ګواښ په اړه ورڅخه
پښتلیدې. نو ورشته هم چې په تیر ورځ د مشرانو جرګې او د ولسی جرګې اداري آیاتو دا فیصله کړې ده چې د امنیتي ملوزاتو په خاطر باندې د دواړو مجلسونو کمیسیونونه باید میلمانه ځانته راجلب نه کړي، راونه غوړې دعوت نه کړي او مغه مراجعین چې دا راپور څخه راځي یا د کابل د شاد څخه باید پارلمان ته داخل نه شي. د کمیسیونو جلسې باید په دې مورد باندې توقف وکړي.
جناب سناتور صاحب، تقریبا 9 میاشتې مخکې هم پر پارلمان باندې حمله وسوه، د ټولو مطبوعاتو پام ځانته اړولې او د مملکت په پارلمان باندې حمله څه عادي خبره نه ده. د دغه پیښ څخه راوروسته آیا د پارلمان د امنیتي مسایل لپاره د امنیت ساتل لپاره یعنی هغه امکانات چې ول سی وی دی هغه قابل د قبول دي تست من هي است پارلمان د ازاو د منول وړ دي؟
پارلمان فیرن په کافي اندازه تشکیل لري، امنیتي پولیس لري، امنیتي په اصطلاح تربیسی وی افراد اشخاص لري خپل استخباراتي بخش لري په دې کې کوم مشکل نشته ولی یو مشکل چې پارلمان کې ستاسو پارلمان بازي هغه سربازان یا ملي پولیس هلته وظیفه اجرا کوي د بازي وکیلانو د سناتورانو د کورو د پاره د باډیګردان په شکل باندې په غیر قانوني شکل استخدام سوي دي دا کار غیر قانوني ځکه ار وکیل او سناتور قانوني څلور نفر باډیګردان او قانون ورکړ دی چې هغه څلور نفر باید استخدام کی اضافي نور څه د پارلمان به دا غیر قانوني دي
سناتور صاحب طبيعي خبره د پارلمان ته د هیواد له مختلفو نقاطو څخه خلک راځي مشکلات لري په مرکز کې مسائل راځي کیږي خپل دغه غواښونه چې مثلا تر نامعلوم وخت پورې دی د پارلمان میلمانه نه بلل کیږي په مجموع کې دغه غواښونه ستاسو پر کار باندې څونه منفي تاثیرات کوي
پر موږ باندې هغه وطنواسي دي په امید باندې د مختلف ولایتو څخه راځي یو شکایت لري یو یو مشکل لري یا خپل ولایتي اداره کې او یا په کابل کې هغه دا فکر کوي چې دا به خپل د کمیسونونه نه غواړي چې زموږ مشکلات واوري زموږ شکایتونه واوري او هغه ته موږ متهم کیږو په دې باندې چې خپل وظیفه نه اجرا کوله ځکه موږ ته ډیر تلیفونونه راځي ستاسو ولی خپل کار کړې دي
معمولا هغه مراجعین چې تاسو لري د افغانستان د مختلفو نقاطو څخه راځي د کوم منځ خو څخه راځي
موږ ته چې ډیر راځي اکثرا د درې درجې ولاتو څخه ولاتونه چې ډیر محروم دي
یعنی من در لور منځ خو څخه دي د کرازی مرکز کې شپې کوي او دلته رخصتي کار نه اجرا کیږي د خود به خود یو اقتصادي بوج هم دی د پروژو
کچیر موږ دی د دوې هفته یو هفته وساتو چې موږ ګویا درې هفته کار نه کولای تاسو به ورکه چې دا په وځ دي چې موږ دې ته فائدہ ورسو دې ته به موږ ډیر غټ اقتصادي تاوان رسولي
امنیتی مشکلات موجود دي تاسو هم موضوع یاد کړل چې کافی امنیتی تشکیل داخلي وزارت تر کړی دي منتخبله د ځینو اعضا او د پارلمان له طرفه د دې خصو استفاده کیږي بنا ان مسولیت د چا جوړیږي چې تمرکز فکر ډیر د دوغو پولیسو پر دروست استعمال باندې وسی تر څو امنیت وساتل شي او د ملت مشکل سره حل شي
اول درجه په دغه موارد کې وزیر صاحب داخله مسولیت لري هغه ته وظیفه ورکړل شوی تاسو باید پارلمان وساتي هغه به د وکیل یا د سناتور شخصي کور ساتي یو دا بل وزیر صاحب داخله په دې ملامت چې موږ په ولس جرګه کې 219 وکیلان لرو بدون د دې د آیات اداري څخه 15 نفر دي او غوټ حکومت یو موټر ورکړی دی متباکي ټول وکیلان په غیر قانوني شکل باندې خلاف د قانون د ترافیکو دی د کابل وضعیت انوس خراب دی په موټرونو کې انفجارات کیږي په مختلفو موټرونو کې اختطافونه کیږي د اول باید د قانون تطبیق د خپل پارلمان څخه شروع
کیږي بهتره بنې چې خپل د پارلمان په دې مورید باندې تصمیم ونیسي یو وزیر چې هغه خپل پارلمان راغواړي کېدلای شي په ځین نور موارد کې ورته برنجوي وکړي موضوع باندې غي خپل پارلمان په دې کې بهتره ګام نه سپورته کولای
په څو واره موږ په عمومي مجلس کې د کمیسیونو په مجلس کې ما شخصا وزیر صاحبانو د داخلي په اړه دا ورکر څوک ورته ویلی موږ تاسو دغه شی دغه غیر قانوني عمل سي ولسی جرګه کوي یا په مجموعه کې پارلمان کې اکثره غړي کوي د دې مخه ونیسي ولی په دې خاطر چې وزیر د ولسی جرګې د استیزاز څخه بیا ویریږي دا اقدام تر اوسه پورې کړن دي اوس موږ دا تصمیم نیولای دي چې دا شکایت به موږ مستقیما رئیس اجرایی او رئیس جمهور ته رسوو چې هغه په دې باره کې قانوني اقدام وکړي
تشکر شوم دی
اجوان دیوس
dastayam tulu marpadastayam tulu marpadastayam khudumrara tabaya jana nachastayam khudumrara tabaya jana nachastayam tolumar patistayam tolumar patastayam tolumar patistayam tolumar patastayam odumarara tapuvaya janana chidastayam odumarara tapuvaya janana chidastayam
په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواکونو یو قمندان جنرال حسین سلامی وایي که چیرته امریکا او یا ملګري هیوادونه د ایران اسلامي جمهوریت ته ګواښ وکړي هغوی به د هرمز تنګی پیوتړي. جنرال سلامی په ملي تلویزیون کې دا هم ویلي دي چې امریکا باید د وروستیو تاریخي واقعیتونو نه عبرت واخلي. د هغه اشاره د امریکا هغو لسو ماڼوګانو ته وه چې د همدې کال د جنوري په میاشت کې هغه وخت ونیول شول چې د ایران اوبو ته ننوتل. د ترکیه واکمن ګوند پلان لري چې د صدر اعظم احمد داوودوغلو پر ځای بل کس دغه مقام ته وټاکي. مبصرین په دې باور دي چې دغه کار خایي په ترکیه کې د نامعلوم سیاسي وضعیت د پیدا کېدو سبب شي. د څوونه را پیدا خو د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او ښاغلي اوغلو ترمن جنجالونه او بحثونه کېدل او پرون تقریبا یو نیم ساعت ملاقات هم درلود. د عدالت او پرمختګ د ګوند 50 چارواکو د رویټرز خبري ایجنسی ته دا خبر تایید کړی دی چې د صدر اعظم احمد داوودوغلو پر ځای به بل څوک د مقام ته وټاکل شي. د اوهایو د ایالت والی او د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید جان کیسک هم د خپل انتخاباتي مبارزې نه تیر شو او په دې سره د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ یوازینی کاندید پاتې شو. پرون د ګوند دویم مخکښ کاندید سناتور ټیډ کروز هم د انډیانا ایالت په مقدماتي انتخاباتو کې د ماتې خوړل نه وروسته د خپل کاندیدۍ نه تیر شو. د استرالیا یو اوسیدونکی پراکاش چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې لپاره یې جنګیالي استخدام کول د عراق په شمال کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی. د استرالیا حکومت وایي چې ښایي پراکاش د جنګیالیو په استخدام کولو کې تر ټولو لوړ مقام درلود او په وژل کېدو سره به یې داعش ونه شي کړی چې نور جنګیالي استخدام کړي. د افغانستان حکومت بیا د پاکستان په ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د ارګ د ویان مارشال دواخان مینپال د پاکستان د صدر اعظم د نړیوال اړیکو او امنیتي چارو د سلاکار سرتاج جزیز هغه څرګندونې رد کړلې چې ویلی دی پاکستان په خپل هیواد کې د نننه د طالبانو په خلاف پوځي اقدام نشي کولای. او وروسته خبر دا چې د متحده ایالاتو او روسیې په منګرتوب د سوریې حکومتي ځواکونو او یاغیانو د حلب په ښار کې په اوربند موافقه وکړه. په دغه ښار کې په دې تیرو څو اونیو کې جګړو زور اخیستی و او لکتر لګه 200 عام خلک پکې وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د حلب د ښار په شاوخوا کې موقتی اوربند په محلي وخت پرون شپه نافذ شو. په همدې حال کې د سوری حکومت ویلي دی چې په اوربند عمل کوي خو وایي چې د اوربند یوازې د 40 ساعتونو لپاره دی. بل پلو بیا د سوری د حکومت وسلوالو مخالفینو په یو اعلامیه کې ویلي دی چې موقتی اوربند د حلب د ښار په شمول په ټوله سوریه کې نافذ شي او که داسې ونه شي اوربند به نتیجه ورنه کړي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو هم کړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته واورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 25.4. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24.4. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. په غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به نن اسمان شین وي. هوا به لږ څه توده وي، 28 درجه به وي او شپې ته به هوا معتدله وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 28.2. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ سهارنۍ پښتو نیم ساعت خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی په لاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره وایئ.